پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د جولای 15. د دې خبری خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د مصالحې عالي شوراوی طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګري وتړل سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزي اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سوې وه. ښاغلی خلیزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
د وی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادله په برخه کې پرتی اندیشنه حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکره پیل دی سي. د شغلی خلیزاد په وینا حکومت روس شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم لغ خپل اړخه 801 شپته بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سو، تر بین الافغانی مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکره چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوی وي، د بندیانو د تبادله پر سر د اختلافات له کبله لنه دی پیل شوی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل سوي دي. د رویټرز خبري ایجنس پر راپور کې ویل سوي یوه کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه سوي چې د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبسوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونو پیژندل سوي دي او د نورو مړي د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنگ او بېوزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هیوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت نا وخت په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین اقامت بالای
مدن دی ویل تیر پنجشنبه رئیسی طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالی کې ده دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالی ته ورسېدل او اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغل روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشت مرګ جوړ لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. زموږ خلاصه د راډیو ری. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدی قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلی ضروری ځواب پللی دی. د امریکا حکومت د جولای په 18مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هیوستن کې خپل قونسلګری وتړي. د بدلون د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پاوز روسیا تورانه کړی چې لیبیا ته اضافي يرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قومندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېلې خواوې د سرت د ساحلي شر د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي. پینټاګون داسې تصویرونه خپره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو داستول دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی او د اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړې دوش کاری. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو ور د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. ته خبرونه پای
تاسو زادي رادیو ته ورجست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مصالحې عالی شورا وې طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم لستون سره مخامخ وي.
موږ ته مدد ده چې سولې ته اراده موجوده وي. خدای دې چې په حقوق مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسه هم تاسو ته او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات په پیل تنظیم کوي.
لورزګان څخه هم راپور لرو د جنگ یا هم جګړو په اړه نه بلکې د کرکټ د ټورنمنت د پېتر سېدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابیت کرکټ کلب، تلانی کرکټ کلب، درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
په بهرنی موضوعاتو کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړ سویو ستونزو او لانجو خبري کوي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. په دویم نیمای کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدل سي. سیا زدی رادیو ته ورځ پاونسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ملي مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه لستون سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوړه ده دوړ لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه پای ته ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پای ته رسیږي هغه مر جربه بین الافغاني مذاکرې پایل کړي. نور حل له فیروزی عزیز خبري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د بندیانو پر تبادلې په لړ کې د نګدیش پکس او بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا نه د سولې مذاکرات په لیدل لبون بحث سره مخ کړی دي خو لا هم دواړه خواوې په خپل دریزونو ولاړ دي. د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دي د موضوع په سولې زتوګه حل کړي. د دغه شورا وایان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته دا هم وویل چې طالبان په داسې موارد ټینګار نه کوي چې دوی لسولې لري کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پروسې سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. موږ ته مدد ده چې سولې ته اراده موجوده وي. خدای دې چې په حقوق مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو سره رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې علي شورا په داسې مهال د پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1522 طالب بندیانو پر نخلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي رادیو ته ویلي دا شمېر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بندیان بولي. د دغه شورا وایاند جاوید فیصل د شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمیر بندیانو بدیل لیست ورته ورکړي ترڅو پرې غور وسی. ښاغلی فیصل ازادي رادیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي، خو طالبان بیا وایي که د دوی د ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زر پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپل دنده تر سره کړي او په خبره لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د 1592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کیدای سي، د سیاسي چارو شنونکو فیض زلاند یې په ازادي رادیو ته وایي
که حکومت دا داوه لري چې خپلابدي مسایل دي او د لوی بریتون دي او د کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره د دوسیو د دادې رسنیو سره شریک وو. دی وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني خپلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 4,000 نه هاویا، او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغو زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی، 1,400 کسان آزاد کړي دي. بلې سالسه
ډیره مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې موردل چې د مصالحه علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخوي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سر په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبلاړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپل سترګو لیدلې دي.
ډیرې داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط تختلی وي، سفر په ډول استفاده کړی وي. لغله جمله څخه د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د لیوانو په کلی کې د سیو پیخ رامنځته شوی و چې طالبانو د ملکی وګړو موټر تختلی ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو ترڅنګ ملکی وګړو ته هم مرجوبل کې واوختله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یې امنیتي سرتیري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولي ولي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاروي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیری وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسو دې شاهدان نه یو چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه سکار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې له هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دې جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتیري په کې سپاره وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتیري کښته کړي، له ځان سره یې بیولی دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري د دوی وسایطو ته د وسلو په زور خیځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی څخه اوري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوې دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چارې روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژي سړو خونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي وویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژي سړې خونې شاملې دي چې د پکتیا مرکز ګردیز څنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزاګ او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو اروپایي یورو واتی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو تا غوژی اصاو سمیه و ناری والا مسئله تاقیبو. دا امریکا دا تکساس یالت پا هیستن که دا چین قنسلگری ترل که دو روست دا امریکا پولیسو دروازی خلاصی کدی او قنسلگری تا ننواتلی دی. دا گم داسی محال خستل که دی چه دا امریکا او چین ترمنز دیپلوماتی کدی که پا دی روستوی که خرابی سیوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تاقیب کدی نور جزیات ترکوی.
ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په ځواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ ښار چیګندو کې چنګډو کې د امریکا د کنسولګری د تړلو امر کړی، خو داسې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چنګډو له کنسولګری نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یو بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې ده چې د امریکا د اقدام په ځواب کې کړی د مشروع او اړین اقدام دی. دغه راز د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې لکه په هم خړې پړې وي، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په 28مه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوستن کې د چین د کنسولګری امر وکړ او دوه یا ساتنه وخت ورکړ ډیپلوماټانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماټان وتلي دي هلته لیدل شوي چې د امریکا پولیسو د دروازې د قنسلګری په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې په هوستن کې د قنسلګری تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکي وایي چې دغه قنسلګری داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوستن کې دا ګواخ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسولګری په وړاندې د امریکا دریض لا تون شوی وای. او چارواکي دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې امریکا وویل چې او سنگاپورای وګړی په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماتیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله، او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي څېړونکي ونیول چې محصلۍ ویزې ته اپلای کوو، او دوی غوښتل چې دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د ازادي غوښتونکو پاوت سره خپل روابط پټ وساتي.
ډیره مننه له اسد الله رودین څخه. مو وردل چې د امریکا د تکساس ایالت په هیوسټن کې د چین قونسلګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړي او قونسلګری ته دننه ورغلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ رسپانه کومې مقالې او تبصرې خبرې کړي دي، ناجیه صفی ورته کتنه کوي.
هشت سپرس پانی په سرمقاله کې د زلمی خلیلزاد ورستیو سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، د وسلولو طالبانو په ورستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې ده. سرمقاله لیکونکي دا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي، او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لورې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري، او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لورې د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پرېکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستر اړتیا ځکه بللی چې لوی اختر را روان دی، او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګناه وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکی جنایت دی. ورځپاڼې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ، او د اوربند د کولو تر څنګ یې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو بهیر هم چټک کړ، او تر اختر وروسته یو ځلی بیا د افغانستان له اکثرو ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. او ویسا ورځپاڼې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي، افغان حکومت طالب بندیان خوشي کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشي او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شي. خو په وینا یې چې حکومت د پاتې بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دی، او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشي کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوی چې یو شمېر خوشی شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوی دي. د ورسپانی په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډیریدونکو تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنټ د رحیمي لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغو 15 ورځنیو سیالیو کې 1400 لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبي لیدو ته ورغلی و.
شابه شابه یمتا 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 شابه وان وکټ وان وکټ دغه وان وکټ محمد شابه
د ترینکوټ شارل ویدیز طرف تلسګونه تنکی ځوانان په یو وچه دشته کې چې زیاتې سری شګې دي په سرو او وابلی باسونو کې د کرکټ په لوب بوخت دي.
شابه شابه شابه
وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لوېدو دی او سلګونه ځوانان یې نندارې ته راغلي دي او تشویقوي. او دغه راز د کرکټ د 45 ورځنیو سیالۍ څخه وروستۍ لوبه ده. خو بل اخیرا د کرکټ دغه 45 ورځنی تورنمنت چې لا ساوري زاویا هم ټیټی نو د رحیمی کرکټ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی. په اورزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوب د پایلوب پر مهال ویل چې د یاد تورنمنت لومړی مقام رحیمی لوبډلې، دوهم ظفری او دریم تلانی لوبډلې خپل کړ. نوموړي وویل چې دغه تورنمنت مالی لګښت لوبغاړو خپله پرې کړی وو.
چې په دې تورنمنت کې لاساوریز یا ټی ټین تورنمنټو 15 لوبډلو پکې ګډون کړی وو. 45 ورځې دوام وکړي. لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب تلانی کرکټ کلب، درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غراز ویل چې د یاد لوب څخه هدف د ځوانانو ترمن زیوالی او لانشي توک څخه راګرځول وو او د غراز ځوانان رواني ناروغي څخه ژغورل وو. دی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې اوس مهال زیات شمیر خلک په رواني ناروغي اخته کړي او په خبرې چې د دې بحث صداوي چې خلک له رواني ناروغي وژغوري چې تر ټولو ورشلارې ورزش ده. بل خو بیا غځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي او زیات خوشاله دي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په هارډ بال لساوري زاویا هم ټی ټی ان لوبي کوي. خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پر لپسې 45 ورځې لوبي وکړي، دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نومې د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم او زیات خوشاله یم. واقعیا دا ډېره خوشحالي ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په علاقې پالتو پالتو کارو سره لګیا وله، هغه ټوله په واقعیا دلته را ټول و هره ورځ هر مز ولیدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نومې اسمت اڅکزی دی، د رحیمی کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن. زه نن واقعیا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې تقریبا دا 45 ورځې موږ هڅې کړې وې 45 ټیمو تر مابین چې ټین ټورنمنټ لومړی ځل چې دا ټی ټین ټورنمنټو موږ خپل هڅې وکړې او دا هڅو ثمره مو دا ولیدل چې لومړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده چې ښایسته لوبغاړی ستا کوم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو وینئ چې میدان موږ نه لرو لوبغاړی، ځکه چې دلته هر میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کیږي. نو دغه موږ غټ ډیر غټ مشکل دی چې موږ ته دغه
کڅام په اورزګان ولایت کې لوی خو د جګړې ډګر تودي او لبلې خو د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالي نسته. خو په دغه ولایت کې ورځ تربلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو لمخي اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا ډیر شه ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله دوا یا درې برابر زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم شتون جوه یا هغه په اړه چې موږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو ورځ تقریبا د 30 نه پر او دا د نور خلکو کړی دي او موږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کې له ټول ورګانو نه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې وای چې د ریزه ډیر تواخله موږ سره دومره په وا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. اوګه دی وکړی د افغانستان ول پونی چارواکی زمونږ د لوګر ولایت بیا درې جوړ سوالی دغه کورونا حکومت یې راشه سوي دا حکومت اسناد منګرا وړي ټول ورګانو تکمیل کړی دی هغه پښتنه راتوي کې والسلام.
رحیمی خبر کوم کنر چپی دری ول سوالی سره د چپی دری ول سوالی سره په تیر نن کلن کې جنرال نور سره کیږي دا صحیح سینما ته تعلیمي سینما ته نور چټي سینما چې ځانې تر سره شي همدغه رقم نورستان څخه غزیدلی سړک د دې ولسوالۍ څخه تېرېږي. دا هم د پوښ شوی چې ولسونه ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. د والي صاحب په هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سړک سره مخ کړي.
د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ اوسېدونکي نسرې کلا د سیمې سه ما د لوړو مقامات دغه هیلې ده چې موږ ته دغه ټوله د ناوی بوګرایي ولې ټوله دکې بهېږي. موږ شپږ کوره دوریدانه ته پراته یي. موږ ته دغه اوبه نه حکومت نه طالب هېڅوک نه راکوي. باید ما دغه خبره لوړ مقامات واوري. موږ سره باید دغه ژر تر ژره دغه مرسته وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په هدف د پروتو خنډونو هواري تجمن دی. زلمی خلیلزاد پرون وخت د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې ضرورتلونکي کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل شوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو شویو افغانانو څخه د 1200 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل شوی دي. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبو شویو بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل شوی او د نورو جسدونو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وټړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 30 منیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوش کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې زربلجل مخکې د لاریو په وسیله لدی قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدول دي. بلخوا د متحده ایالاتونو پوځ روسیا ته رانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پوځ په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور داسې لګول کیږي چې په لیبیا کې شکیل خواوي د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوخت دي. او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو ور بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړی عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړی نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنو سره 3 کیلوګرامه چارج هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرامه چارج دي. ولایت ګورباز او زازوی ولسوالۍ د قاچاغ کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه چارج ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چرس چې په یو سراچه موټر کې پټی خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخی د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیوله. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کا نشي ګولۍ چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشي موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړون لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېری ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
بنامه پوست کرونا ډیپریشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میاد.
دا چې دینی تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
در جامعه اسلامی ده دلته که ده حلال و ده حرام و ده خبره کیگی نو هغه تل خلق ده علما و خبرو تا گود نیسی.
او ده پروگرام پا پاکی درامه هم آوری ده رئیسی.
خزی، او خزی، چی ری؟
چوائی دلته یم.
اوس پروانه ده نشی مواد پر کارخانو بانی ده عملیات و ده نکولو پا موضوع بانی پیل کهو. ده کورنی چار وزارت وای چی؟ امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ازادي رادیو ته ویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ورسته اوس بهراني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نخه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولای دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې د کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر
از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشي مواد پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنی ځواکونو هوایی بردونو زمسر ډیره مرسته کوله خود سول خبرو د املاتړ ځانمن کړ د هوایی بردونو وستر دلی دي موږ د نشي مواد د لابراتوارونو او نشي مواد د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو دا چې نشي مواد یو نړیواله مسله ده نو باید بهرنی ځواکونه خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زمسر مرسته وکړي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې جګړه روانه ده موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نشه یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل د هغوی روزنه تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشه یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري امریکایان ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي دغه کم شان چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي
له نشه یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2010 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده پر راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغانز واکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دی
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو اوس ته کورونا وایرس لامل د جوړ خفقان موضوع سیړو د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې لدې عمل هغوی سګریټو او نور نشي موادو ته مخه کړي ده تیبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا خبرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغي خبرې سوي دي خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفقان دربلنه وکړي نشي موادو ته پناوروړي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کولاندې کوي
په افغانستان کې د کورونا ناروغي لخبریدو سره سم په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د ژور خفقان یا ډیپریشن ناروغي ډیره شوې ده د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیر کړی ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفقان سره لاس او گریوان دی ځکه نو سګریټو څکول ته مخه کړی ده
مطلب به مې مرز کورونا شوم
زه د کورونا په ناروغي اخته شوم که په خو به مې په ورځ کې 15 شپږ دانې سګریټ څکول اوس خبره ترې وی قطي پورې ورسېده دلیل اندیشنې وی د یو داسې مرګ اندیشنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده وایي به چې زه پرېږدای د جنازې لمانځه ته به نه ورځو
کورونا دره بیا که د نماز جنازې شنه
تیبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفقان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي کړي په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفقان او رواني ناروغیو درملنه وکړي سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي
مشکلات رواني کې پاس از کرونا
یا هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغي ترخته کېدو ورسته پیښیږي کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي، یعنی د ژور خفقان هغه ستورزه چې تر کرونا ورسته ناروغ ته پیښیږي. ډېرې ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفقان او رواني ناروغي د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشي موادو ته مخه کوي یا کله چې خوب ناراموي نشي مواد استعمالوي. که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشي موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
پا کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګرټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګرټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګرټ ځوانان رانیسي.
د سګرټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطره د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشې کوي، څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپله هم وینې، دا ټول د ژور خفقان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودي د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغۍ او تر دې ناروغۍ وروسته چې خلکو ته کوم زیان اوښتی دی، په دې زیانونو کې رواني ناروغۍ ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغۍ ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته یې ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د نشه تبلیغات له نشه موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې د نشه تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دینی عالمان وایي که د نشه موادو پر وړاندې د نشه تبلیغ ونه شي، نو یو ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته شي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکرات رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علما رول تر بل چا ځکه ډیر اړین او مهم دی چې د جامعه اسلامي ده، دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازم خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلابیل برخه بیان کی. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کې چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنه ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهی قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډیره اسانتیا باندې دی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه یي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولای شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هر طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولای شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک تر ټولېږي الته به د خپل غک پورته کې په دې حق لا باندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی. فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي الته خبرې کوي. خه خبره دار چې دینی علما زمنګ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو د قول پر دلته ځای ورکی. دینی کا په مجالسو کې د ودونو په مجالسو کې په کار د چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤل شخص په حیث باندې التم دغه پورته کی درسي حلقې لري زمنګ دینی علما التم به دغه پورته کی. ډیره علما رسنیو د لاسرسي لري هغه باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخه چې دین استفاده کیږي ډیره علما زمنګ الحمدلله لدی سره بلد خلق دی هغه باید په لیکلې بڼه یا د اواز په شکل باندې هم د دې ازرار خلکو ته بیان کړي او د خپل تبلیغات یو برخه دا هم لازمی وګڼي.
کد نشی مواد د کخت تولید قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسی کوم ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي.
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه له شرک نه له حرام خوری نه له فحشا نه له بد اخلاقی نه له ظلم نه له غصب نه له قتل نه له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو. مخدره توکي یو له هغه منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډیره زیات متضرره کیږي. د دې دغه اضرار شدي یا خطرې شدي دا متعدد دي. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي او ډیره مخدراتو کې د سړي چې هغه د نورو جرایمو زیګنده ده لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو بدیو بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورستر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبب به داسې وخت راشي چې خپل به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي. کېدای شي د دوی خپل اولادونه ور باندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي ولې الله تبارک و تعالی ولدین خامخه پښتنه کوي. که علما غواړي چې خپل غاړه اخلاص شي مسؤلیت ادا کړي وي دی به د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدراتو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمی شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج او اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین کارکوونکي منصوبین دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبه لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکي. دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولای شي دا کارو کی. معلمان استادان هغه ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کړه د ځوان قشر اخلاق په دغه وخت کې خرابېږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کی که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دې په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده د دوی مسؤلیت دا لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي دی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغه څوک د مخدراتو کو تجارت کوي څوک مخدراتو کې تولیدوي څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري. دغه خپل شورا خلک دی به یو قطنامه ولري دی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدراتو کې یا هر منکر د سیاو شید چې واځي دولت به مکلف نه هر مسلمان دغه په مخنیوي باندې مکلف وي.
لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د موثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شانگاباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکلیست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر څلور بجو له ازادی رادیو.
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاج محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایه دلتایم. دادی راغلم، چی جراتا ویل؟
اکرام چیری ده؟
دبانی وطلی ده، ولی خیریت ده.
خیریت لکومشو بابا.
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص وو بېرته هغه دی و او هغه یې نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا وو، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکی کینئ.
سمه ده، کینو.
خا څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروین عملی دی.
خا خا
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري، که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.